دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانانو څخه غوښتي چې د بشري حقوقو په اړه خپلې اندېښنې د هغه دفتر ته وسپاري ریچارډ برنډ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان ته د خپل سفر په اوږدو کې د څو ولایتونو د بیلابیلو ټولنو د ښځو او مدني ټولنو له استازو سره کتلې دي هغه همدارنګه زیاته کړې چې د پنشیر ولایت استازو نوموړي ته په دغه ولایت کې د طالبان وړوند کسانو لخوا د ملکي وګړو د ځپلو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه شکایت کړی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي د بشري حقوقو د نقص مخنیوي او مسولینو ته د ځواب ویلو غوښتنه کړې ښاغلی بینټ وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند ټولو اندېښنو په اړه به د اکتوبر په 26مه د ملګرو ملتونو په غونډه کې بحثونه وشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 19مه په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بللی وو او ویلي وو چې دا هېواد د یو جدي بحران سره مخ دی د برتانی د صدر اعظم دفتر ویلی چې نن د سه‌شنبه په ورځ پخوانی صدر اعظم لیسټراس با باچا چارلز دریم ته خپل استعفا ورکړي او لاغ ورسته به رشی سوناک په دې یو کال کې د برتانی دریم صدر اعظم وټاکل شي ورسته لاغه چې د برتانی پخوانی صدر اعظم بورس جانسن د نیو صدر اعظم په توګه لکاندیدیدی تیر سو د مالی پخوانی وزیر رشی سوناک ته د زمينه برابر سو چې د برتانی د نیو صدر اعظم په توګه وټاکل شي د برتانی پخوانی صدر اعظم لیسټراس تیرونه خپل استعفا اعلان کړه د فرانس پرس اجنس راپور لمخې د صدر اعظم څوکۍ د کاندیدو لپاره یو کاندید د پارلمان لښته لشه د سر غړوم لاته تاړتیا لري او شاغلی سوناک د تیرې جمعې تر ورځې پوري د نږدې 150 کاندیدانو ملاتړ ترلاسه کړی وو رشی سوناک به د برتانیا په تاریخ کې لومړی هندي ولسل صدر اعظم وي تهران د دوشنبه پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې ایرانی پوځي پرسنل د روسیې لخوا په قبضه سوي کریمیا کې موجود دي چې د ماسکاو سره په اوکراین کې د ډرون بدون په کولو کې مرسته وکړي د ایران د بارنو چارو وزارت بیاند ناصر کرانی خبرلانو ته د سپینې ماړی د ادا پاړول موږ دا خبره په کلکه ردوو د پنځمه په ورځ د سپینې ماړی د ملي امنیت بیاند جان کربی وویل چې ایرانی ځواکونه د کریمیا په خاوره کې موجود دي چې د روسیې سره د هغوی په عملیاتو کې مرسته وکړي د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ برتانیې او اروپایي اتحادیې له مخې لا پر ایران بندیزونه لګولي او د کیف په ګډون دغو هیوادونو پر ایران تور لګولی چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړي چې د اوکراین په جنګ کې استعمال کړي خو ایران بیا د اوکراین د جنگ لپاره روسیې ته د وسلو ورکول رد کړی کرملن د دوشنبه پر ورځ ویلي چې فرانسې او جرمني د اوکراین په جنگ کې د منځګړیتوب لپاره په برخه اخیستنې کې هیڅ خواهش نه دي څرګند کړی خو د ترکیه جمهور رئیس رجب اردوغان ستاینه کړي چې د خبرو اترو د ترتیبولو وړاندیز یې کړی د کرملن وایي دیمیتری پیسکوف خبرانو ته ویل انکرې د پاریس او برلین څخه جلا دریز ورکړی او د منځګړیتوب لپاره د هڅو جاري ساتلو ته د تیاری اعلان کړی او زه تکړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د جرمني چانسلر اولف شولتس داس هیڅ خواهش نه دي څرګند کړي چې د روسیې د ریز ووري او یا د منځګړیتوب په هڅو کې برخه واخلي څور ځله مخې د روسیې دفاع وزیر سرګي شيګو خپل امریکایي فرانسوي ترکیه او د برتانیې سیالانو ته ټلیفون نکړي وو شاغري شيګو د اوکرين لخوا د ناوړه بم د استعمالولو په اړه خپل اندېښنې ورسره شریک کړي وي خو لاغه ورسته واشنگټن لندن او پاریس په یو ګډ بیان کې د روسیې د ریز رد کړ د پاکستان یو مشهور خبريال ارشد شریف د یک شنبه په شپه په کینیا کې د پولیسو په ټزو کې وشل شوی دی ارشد شریف څو میاشتې د مخه په پاکستان کې د خیانت په تور لیمرکدو څخه د بچکدو په خاطر لیواله سخت تشتدلی وو د پاکستان صدر اعظم شاباش شریف د کینیا د جمهور رئیس ویلیام راټو سره په ټلیفون خبرې کړې او د دې پیښې شفاف تحقیقاتو غوښتنه کړې پولیسو دا پیښه یو اشتباه بللی د فرانسې خبري اژانس چې د پولیسو راپور یې لري او پکې راغلی دغه خبريال موټر د هغه موټر سره ورته وو چې د یو ماشوم په تشتولو کې لاس درلود پولیسو د غلاسیوي موټر او یو ماشوم د لټون لپاره سړک بند کړی وو او په غلطۍ سره د شاغلی شریف په موټر ډزې کړي د میانمار پاوز د یاغانو د ویډلې په یو کنسرت هوایي برید کړي او 50 تنه وژلي او بیا تر نور زخمیان دي د خبره د دوشنبه پر ورځ د یاغانو یو ویډلې فرانسې خبري اژانس ته کړي د میانمار د میرډ نژادي یاغي ډلې د پوزي کودتا پر ضد مخامخ راوتلی وو او د تیل کال راځي یاغانو ته د پناه روزنی وړاندیزونه کړی وو او خپل هم د پوزي جنتا سره نشته کولې د غټلې یو ویان ډګروال ناوبو د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې د یک شنبې په شپه شاوخوا 8:30 بجې د میانمار دوو جنگي الوتکو د کاچین د خپلواکۍ پوځ د ډلې په یو پروګرام برید وکړ. هغه زیاته کړه چې شاوخوا 50 تنه وژل شوي چې د کاچین د خپلواکۍ د پوځ غړي او ملکیان پکې شامل دي او 8 تنه نور زخمیان شوي دي. ظاهر رسنیو بیا راپور ورکړی چې شاوخوا 80 پوځیان او ملکیان وژل شوي چې پکې هغه سندرغاړی هم شامل دی چې کنسرټ یې ورکاوه. د ملګرو ملتونو ادارې د میانمار په کاچین ایالت کې د هوایي بریدونو د راپورونو په اړه ډېر زیات اندېښنه او خواشینی ښودلې. میانمار د تیر کال د پوځي کودتا وروسته د بې ثباتۍ سره مخ دی او د هېواد په مختلفو برخو کې نښتې روانې دي. د انډونیزیا د ترانسپورټ یو چارواکي د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه هېواد په ختیځ کې یوه کښتۍ چې سلګونه کسان پکې سپاره وو د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. د ترانسپورټ دغه چارواکي ویلي چې په دغه کښتۍ کې 245 کسان سپاره وو او د ژغورنې او د لټون په عملیاتو کې 241 کسان ژوندي راایستل شوي دي. هغه زیاته کړه 15 تنه مړه شوي او ټول 241 کسان ژغورل شوي، خو دا ونه ویل چې د اور لګېدو وجه څه وه. په انډونیزیا کې د کښتیو د چپکېدو او د ډوبېدو پیښې ډېرې عادي دي. دغه هېواد 10,000 ټاپوګان لري چې خلک یې زیاتره د کښتۍ د لارې پکښې سفرونه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن ناروغي سته. پرون چې د ګوزن د نړیوالې ورځ په مناسبت اکثره مطالب زموږ په خپرونه کې خپاره شول، غواړو چې په دې خپرونه کې هم ستاسو سره شریک کړو. خو لومړی به دې راپور ته راسو چې د اکتوبر 24مه چې د ګوزن نړیواله ورځ وه، په کابل کې د مخنیوي بیړني مرکز ویلي د تیرو کلونو په نسبت روان میلادي کال د پولیو پیښې کمی سوي او هیله من دی چې د 2023 کال په وروستیو کې افغانستان له پولیو څخه پاک هیواد اعلان سي. د دغه بیړني مرکز د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د پولیو 65 او په 2021 کال کې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې سږ کال د ارقام 2 ته راټیټ شوي وه. منیر بهار په دې هکله رپورټ چمتو کړی.
افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه چې لا هم پکې پولیو یا ګوزن د کمکیو ماشومانو ژوند ته ګواښ دی. که څه هم د اکتوبر 24مه د پولیو نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو د افغانستان جنوب ختیځ او ختیځو سیمو کې د دوو مثبتو پیښو شتون د یاد وایروس قوي احتمال په ټول هیواد غوړولی. د پولیو د لمنځه وړلو بیړنۍ مرکز وایي خوشبین دي چې پولیو به د افغانستان له ښارونو او کلیو محوه کړي او دې هدف ته خورا نږدې شوي هم دي. د دغه بیړنی مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن په دې حقله آشنا رادیو ته وویل
دا لومړی ځل دی په افغانستان کې د بل هر وخت نه د پولیو د وحشي وایرس پیښې کمې شوې دي. که موږ په لنډ ډول تیر ته وګورو، په 2020 کې موږ 55 وایلډ پولیو وایرس 1 پیښې درلودې، په 2021 کې موږ 4 پیښې درلودې، او په 2022 کې 2 پیښې لرو چې یوه په جنوري کې په پکتیکا ولایت ډیلاو ولسوالۍ کې وه او یوه په داخرو کې د کونړ په پیښې دره کې راپور شوې ده.
د نوموړي په وینا افغانستان د پولیو د مخنیوي وروستیو پړاوونو په درشل
په دې اساس موږ ویلای شو چې افغانستان په اوس وخت کې د پولیو د مخه کولو اخیری پړاوونو ته رسیدلی دی. نو موږ انشاءالله امیدواره یو چې د 2023 کال تر اخیره پورې دغه پیښې موږ مهار کړو او افغانستان یو پولیو پری هیواد یا د پولیو نه یو خلاص هیواد اعلان کړو.
د دې ترڅنګ د سویل ختیځ زون روغتیایي مسؤلانو په دې ولایتونو کې د خلکو پراخې همکارۍ ته په اشاره وویل چې ورځ تر بلې د پولیو انکاري کورنۍ کمښت مومي. د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی په دې حکله آشنا رادیو ته داسې وویل
داسې حال حال انکاریون به پوتی وي، داسې ډله ییز ډول چې یو کلی وي، یو کوم وي، یوه څوک کرنۍ وي، دغلته ډله ییز انکاریون ورک شوي دي.
دینی عالم مفتی احسان الحق حنفي وایي چې د ګوزن واکسین په اجزاو کې هیڅ غیر شرعي ماده شتون نه لري او دوی په دې تړاو خلکو ته پراخ په هوای کړی.
د پولیو واکسین په اجزاو باندې کې وغږیږو نو په دې کې هیڅ نه و، داسې یو شی نشته چې هغه دې د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع شي او نه په شرعي لحاظ په دې کې د سی او شیشتره چې هغه د حرام وي.
سحکل افغانستان کې د پولیو دوی مثبت پیښې مخې ته راغلي چې وای کونړ او بلې د پکتیکا په ولایت کې ده. خو له ډیورنډ کرښې اخوا شمالي او جنوبي وزیرستان هغه سیمې دي چې شلو مثبتو پیښو پکې یو وار بیا دواړه هیوادونه د دې معلولونکي وایروس په مقابله کې لا زیاتو هڅو ته راوبلل. منیر بهار، امریکا غږ، آشنا رادیو، خوست.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په ګوزان یا پولیو د 50 کالو څخه کم عمره ماشومان اخته کیږي او د فلج لامل کیږي. په هرو 200 اخته ماشومان کې یو فلج کیږي، چې په سلو کې 15 یا 10 ماشومان بیا د تنفسي عضلاتو له کار لوېدلو له امله ژوند او حرکت څخه پاتې کیږي. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
تبه، ستړیا، سرخوګي، کانګي او د عضلاتو کلکواله د وایروس نښې نښانې دي. له 1983 کال راهیسې د پولیو وایروس پیښې 99 سلنه کمې شوې، چې د اټکل له مخې کچه د 350,000 قضیو څخه په 2020 کال کې یوازې 6 قضیو ته راټیټه شوې. خو پولیو په افغانستان، پاکستان او د افریقا وچې په ځینو برخو کې اوس هم شته. پاکستان، پاکستان په هغه دو هیوادونو کې چې د پولیو پیښې پکې شته، خو د وایروس ختمول نږدې شوې دي. د 2020 کال په لومړیو اتو میاشتو کې 18 پیښې ثبت شوې دي. په 2020 کال کې دا 4 اتیا پیښې وې. د واکسین بهیر روان دی، خو د وروستیو سیلابونو له کبله ټکنه شوی او د پولیو وایروس د خپرېدو ویره زیاته شوې ده. افغانستان، پلان دا دی چې په افغانستان کې ټول ماشومان واکسین شي. افغانستان له پاکستان وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. په 2020 کال کې دلته په 38 ولسوالیو کې د 450 پیښو خبر ورکړ شوی و، خو دغه شمیر اوس یوازې په 2 ولسوالیو کې 400 پیښو ته راښکته شوی دی. 40 میلیونه خلک چې په ګوزان د اخته کېدو له خطر سره مخامخ اوس حرکت کوي او د فلج کېدو مخه نیول شوی ده. د اټکل له مخې د پولیو د واکسین له کبله د 1.5 میلیونو ماشومانو د مړینې مخه نیول شوې ده. تر هغو چې یوازې یو ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي، په ټولو هیوادونو کې ماشومان د پولیو د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن ناروغي سته. سشکال په افغانستان کې 2 او په پاکستان کې 40 ماشومان په ګوزن اخته سوي. چارواکي وایي ناامني د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه کړې او په پراخه کچه ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین نه لګول کیږي. هغه لاملونه دي چې د پولیو په وایروس د ماشومانو د اخته کېدلو لامل کیږي. د بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړې دي.
پولیو یا ګوزن د ماشومانو د دایمي فلج کېدو ویروس. سکال په افغانستان کې 2 او په پاکستان کې 40 ماشومان په ګوزن ناروغي اخته شوي دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د تیر کلونو په پرتله په افغانستان کې د پولیو مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د افغانستان په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې 2 ماشومان په ګوزن اخته شوي دي.
د چې لتر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو واقعیت مثبت واقعیت شته. یو لوی لامل هم دا چې افغانستان سرحدات خلاص دي، د ګاونډیو هیوادونو څخه هم رفت آمد ده. نو همدا یو لوی ستونزه ده چې په افغانستان کې لتر اوسه پورې موږ د پولیو مثبت واقعیت لرو. اې دې تر څنګه یو لوی ستونزه ده چې بدبختانه په مخکې وختونو کې د پولیو د واکسین هغه کوری چې په هغه اندازه باندې نو څومره چې ورته اړتیا ولا، نو همدا یو لوی ستونزه ده چې ایمونایزیشن نه ده شوی، معافیت چا نه ترلاسه کړی. لتر اوسه پورې په افغانستان کې موږ د پولیو واقعیت لرو.
په پاکستان کې چارواکي وایي نه امنیو او د خلکو د پوهې د ټیټې کچې له کبله ماشومان په ګوزن ناروغي اخته شوي دي. یو شمېر ډاکټران وایي د پولیو کمپاین په سمه توګه ترسره شوی نه دی.
څه خلکو چې پوهنه نه لري، نو پر دا علاقه کې هغه کوشنیان د وخته ډیر پاتې شوي دي، هغه مور او پلار ډیر پاتې شوي دي. خپل کوشنیانو ته دا ویکسین نه ورکوي. څه نسل وجنه یا د مذهب له وجنه یا د بل څه مسکپشن له وجنه، نو هغه له وجنه دا هغه سده دا وایرس په دغه علاقو کې پاتې شوی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف په همکارۍ د ماشومان پولیو ویروس ناروغي مخنیوي په هدف سکل شپږ ملي او دوه فرعي کمپاینونه ترسره شوي. په افغانستان کې یونیسف وایي لا هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اجازه نه لري چې د پولیو واکسین لګولو لپاره کور په کور کمپاین وکړي.
څه ځایونو کې مونږ ته لا اجازت نشته چې مونږ کور په کور کمپاین وکړو. نو مونږ په داسې ساحو کې جمعات کې یا واکسین کوو او یا مونږ داسې په حجرو کې او جمعات مکس واکسین نه کوو. دغه د وجه نه مونږ نه ماشومان پاتې کیږي د کمپاین نه. نو که دغه مونږ ته اجازت ملو چې مونږ ټول کور په کور واکسین وکړو په ټول افغانستان کې زمونږ دا پوره یقین دی چې مونږ د پولیو وایرس چې دی د خورېدل دا به مستقل د افغانستان نه ختم کړي.
یو شمېر ډاکټران وایي د پولیو ویروس له منځه وړلو یوازینۍ لار ماشومان ته د واکسین لګول دي.
هغه اخلي یو دوه کال دي چې موږ وکړی شو چې په عمومي توګه باندې هر یو کس چې د پنځو کلونو کم یې هغه واکسین شي نو هیله من یم چې په راتلونکي کال دوه کالو کې موږ دا واقعي صفر ته راورسیږي. به هم د فرضي کرښه نه خواته چې بلوچستان کې هیڅ واکسین ونه شو په سپتمبر کې سیلابونه چې راغلل ډېر پښتانه د خپلو کورونو نه بېځای شول. دا ډېر منفي اغېزې وکړه. درېمه خبره تر څو چې دینی علما د مکتب استادان د ټولنې مشران ټول سره لاس یو نه کړي او د دې ناروغۍ په مقابل کې مبارزه ونه کړي نو موږ نه تنه چې خپل ځان او خپل اولادو لپاره یو خطر پیښو بلکې دا نړۍ لپاره هم خطر دی. دیز نه کېدی شي چې د پولیو وایرس به ټول نړۍ ته انتشار وکړي او دا ټول په خانې د شلو کلونو خواري د بین لاړ شي.
د روغتیایي چارو پوهان وایي چې پولیو درملنه نه لري او باید تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکړ شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د اکتوبر د 24مې په مناسبت چې د پولیو نړیواله ورځ وه د عامه پوهاوي لپاره تابع سوې. مسؤلین وایي په بلخ کې د پولیو په وړاندې جدي مبارزه ترسره سوې او ټولو ماشومانو ته مو د واکسین څاڅکي رسولي دي. عاشق الله جلالزی د بلخ ولایت څخه رپورت راستولی.
له بلخ ولایت او دیزون څخه به پخوا د پولیو د مثبتو پیښو رپورټونه وړاندې کیدل چې په روان 2022 کال کې تر دې مهاله له دیزونه کومه پیښه نه لرو. د پولیو د لمنځه وړلو بیړني مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي په دې لده چې په دیزون کې د خلکو په همکارۍ سره د ګزن واکسین د تطبیق لپاره عمومي کمپاین ترسره کړي چې د ټولنې بیلابیل قشرونه به پکې برخه واخلي. هغه وایي د طالبانو له راتګ وروسته لس پړاو واکسین تطبیق شوی دی چې په بلخ ولایت کې اته پړاو تطبیق شوی دی او لری اطرافو او ان تر هر ماشوم رسول شوی دی.
په بلخ ولایت کې زموږ د پولیو د واکسینو کمپاین د کور ان د پوشس کچا یا کوریج ایریا ډیر لوړه ده. د دې ولایت کې ټول ټال ماشومان د واکسین کولو لپاره چې عمرونه یې د 15 کلو څخه کم وي د هدف وړ دي او د بلې خوا د خلکو لیوالتیا د واکسینو لپاره هم ښه شوې ده. د نورو ولایتونو په پرتله په بلخ کې د پولیو واکسین په وړاندې کومه ستره ستونزه نشته. زموږ هدف په 2022 کال کې تر ډیره ترلاسه شوی دی. د پولیو واکسین اته پړاو کمپاینونه د پلان سره سم تطبیق شوي دي.
هغه زیاتوي تر روسي بریده کوښښ کوو ټول خلکو ته عامه پوهاوی وشي او شاید پاتې خلک له 1% څخه زیات ونه وسي. هغه وایي د دې پروګرامونو تطبیق لپاره WHO، یونیسف، رویټر، BMGF او CDC اداري ورسره همکاري دي چې امید لري ژر به د پولیو ناروغي لمن راټول کړي. د بلخ ولایت اوسیدونکو شاهجان امریکا غک ته ویل غوړي هیڅ ماشوم به واکسین نه پاتې نشي. د بلخ بل اوسیدونکو د هغه وی پوتیرو دورو کې خپل ماشومان ته واکسین کړي دي او نور خلک هم باید واکسین وکړي.
واکسین پولیو بسیار زیاده واکسین مهم است و ای واکسین ما خوش میکنم از مادرای عزیز از خانمای گرانقدر که ای واکسین همیشه بر اطفال خود بدن و گاهی اگر خانه نیستن جایی هستن پس کوشش کنن در شفاخانه برن کلینیکا برن تا این واکسین به طور نرمال بر اولادشان داده شود.
دا زل د پولیو نړیوال ورځ دن منځنی پر مهال د افغانستان روغتیا پالان او نړیوال ملاتړ خوښتي چې د تیرو سلورو کلونو په پرتله په افغانستان کې کمی یوازې دوه پیښې ثبت شوې دي او په خبره یې که د خلکو همکاري ورسره وي ژر ده چې په افغانستان کې به د پولیو ویروس له منځه ولاړ شي. اشق الله جلال زوی د امریکا غږ آشنا رادیو بلخ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حقله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اورئ. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پانګونې ته اوس زمینه ډېره مساعده ده او د یوې خوا امنیتي وضعیت ښه سوی او د بلې خوا دغه هیواد کې د نورو هیوادونو په پرتله د پانګې اچونې ګټه ډېره ده. خو افغان پانګوال او اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د بانکي ستونزې او د قوانینو نشتون د بهرنۍ پانګونې اچونې په وړاندې ستر خنډونه دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورټ لري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وایي چې اوس افغانستان کې د بل هر وخت پرتله پانګونې ته زمینه ډېره برابره ده. د یوې خوا امنیتي وضعیت ښه شوی او د بلې خوا د نورو هیوادونو پرتله د پانګې اچونې ګټه څو ځلې زیاته ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تېرو کلونو کې ډېرو پانګوالو غوښتل چې افغانستان کې پانګه واچي، خو امنیتي مصارف دومره زیات وو چې د پانګوالو د تصور څخه زیات وو. خو ښاغلي عزیزي ویل چې اوس دغسې مصارفو ته اړتیا نشته، هغې چې اوس پانګوالو ته په ډېرو اسانو قسطونو باندې د پانګې اچونې دپاره ځمکې هم ورکول کېږي. د دغه وزارت ویاند اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي چې په تېر یو کال کې د افغان پانګوالو سربیره په زیات شمېر د بهرنیو هیوادو پانګوال د پانګې اچونې د امکاناتو د ارزونې دپاره افغانستان ته سفر کړی او په مختلفو سکتورونو کې په ځانګړي ډول د کانونو په سکتور کې پانګې سره یې لیوالتیا ښودلې ده.
از کشورهای مختلف به خاطر سرمایه گذاری به
خغلی جواد ویل د مختلفو بهرنیو هیوادو څخه سوداګر د پانګې اچونې دپاره زموږ هیواد ته راغلي دي او د دغو سوداګر سره په مختلفو برخو کې د پانګې اچونې په برخه کې خبرې شوې. قسم د سوداګرۍ او پانګې اچونې د خونی چارواکي دا مني چې په تېر یو کال کې د تېر 2020 میلادي کال د سیاسي بدلون وروسته د یو شمېر هیوادونو پانګوالو افغانستان ته سفرونه کړي، خو تر اوسه د یو لړ ستونزو له امله کومه لویه پانګونه په دغه هیواد کې نه ده شوې. د سوداګرۍ او پانګې اچونې د خونی د مدیره پلاوي غړي خلجان الکوزي امریکا کا ګشنر اړوي ته ویل چې د بهرنۍ پانګې اچونې په برخه کې لویه ستونزه پر افغان بانکونو باندې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لخوا لګېدلي بندیزونو
مشکل اساسی دلته ده چې په تیر یو کال کې او تو وخت چې امارت اسلامي راغله تاسو ته معلومه ده چې بانکونه بندي، سیستم بانکي ټول د مشکلاتو لاندې ده. خارجي سرمایه گذاری دلته یو تعداد چینایان او روسانو دوی راغلي او ریسرچ کړي او د ریسرچ په خاطر ما کومه خاصه پروژه تر اوسه پورې د سرمایه گذاری په لحاظ نه ده شوی. خارجي سرمایه گذاری تنها د خوشتپی کانال چې دولت خپل شروع کړی دی او همدارنګه د خپل د ټاپی پروژې په ارتباط باندې کله کله سره خبرې کیږي. نور داسې خارجي سرمایه گذاری دلته تقریبا د دغه بانکي او اداري مشکلاتو په نظر کې نیولو سره نه شوی.
د سوداګرۍ او پانګې اچونې د خولي د وزیر پلاوی غړي خلجان الکوزي د داخلي پانګې اچونې په اړه وایي چې د قانون سکتور پرته په نورو برخو کې پانګونه نه ده شوی. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې څرنګه چې د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت ونه پېژندل شي، بهرني پانګوال به په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي. دا کارپوهان وایي چې کسم بهرني پانګوال په ځانګړي ډول د چین، روسیې، ترکیې، ایران او نورو هیوادو څخه افغانستان ته سفرونه کړي، تر اوسه یو هم په دغه هیواد پانګې اچونې اعلان نه دی کړی. د اقتصادي چارو یو کارپوه عبدالنصیر رشته د پانګونې په برخه کې د یو قانون د شتون هم د یوې ستونزې په توګه یادوي.
تا زمانی که نظام من حیث یک کشور
خاغلی رشته ویل تر هغې چې یو نظام د یو خپلواک نظام په توګه د دنیا لخوا په رسمیت ونه پېژندل شي، فکر کوم چې دا به ډېره ګرانه وي چې بهرني شرکتونه راشي او د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. بله مسله د پانګونې د قانون مسله ده. د یوې چې اساسي قانون نشته چې له مخې نور قوانین ترتیب شي، چې د قانون نشوالی هم د بهرنۍ پانګونې په وړاندې خنډونه راولاړولی شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن چیلي ته د خپل تازه وخت سفر په وخت کې څرګنده کړه امریکا او چیلي به په راتلونکي کال کې د روابطو 201 کلیزه ولمانځي. ده ویلې دغه روابط چې موږ یې لرو په اساسي توګه په ګډو ارزښتونو او ګټو باندې ولاړ او تړل شوي دي. په 2003 کال کې د دواړو هیوادونو لخوا د آزاد تجارت د موافقې د لاسلیک کولو نه رابطې خوا د امریکا او چیلي ترمنځ اقتصادي روابطو په اساسي توګه وده کړې ده. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه، تجارت زمنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې څلور برابر شوې ده. تیر کال څه باندې 13 میلیارد ډالر ته رسیدلې و. زمنګ په دواړو هیوادونو کې په لسګونو زره کارونه پیدا شوه. امریکا د وخت په تیریدو سره په بهرنۍ پانګې چونه کې د چیلي وتلې منبع ده. امریکا د چیلي د پاکې انرژۍ د لوړې ودې په ساحو کې څه باندې 15 میلیارد ډالر پانګې چونه کړې ده. امریکا 1.5 میلیون ډالر پانګې چونه کړې ده او په چیلي کې د برېښنا د ټولو 15 لمریزو پروژو سره مرسته کوي او یو شمېر دغو پروژو په ټول هیواد کې لا پخوا کورونو او تجارتي خونو ته برېښنا ورکوي. د چیلي د انرژۍ سکتور د هیواد 50% برېښنا برابروي او د چیلي د لوړې ارزو د پاکې انرژۍ د لوړو هدفونو سره نور مرسته کوي. په داسې حال کې چیلي غواړي د 2050 کال پورې د کاربن نه پاکې انرژۍ ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل که څه هم چې د چیلي اقتصاد نه وده کړې ده، ځکه نو نابرابري هم لري. په داسې حال کې دا په ټوله لویدیځه نیمه کره کې هم لري. د جمهور رئیس جو بایډن په دوره کې امریکا ژمنه کړې ده چې د چیلي سره انډیوالي کوي، چې څرګنده کړي چې د دوی د خلکو لپاره د ډیموکراسۍ مشخصې نتیجې ورسوي، د دوی د ضرورتونو غم وخوري او د دوی هیلو ته پرمختګ ورکړي. دا یو له دلیلونو ده چې امریکا د نیمې لویدیځې کوریې د اقتصادي سوکالۍ لپاره انډیوالي پیل کړې ده. دا له لاندې نه پورته د اقتصادي ودې په بنسټ باندې تمرکز کوي او ډیجیټل ارتباط ته پراختیا ورکوي او په لویدیځه نیمه کره کې تدارکاتي ذاتي غځونې کوي. امریکا د چیلي سره کار کولو ته سترګې په لار ده چې د روغتیا او پوهنې په شان مهمو خدمتونو ته لاسرسی پراخ کړي. هدف دا دی چې په ټوله لویدیځه نیمه کره کې 500,000 محلي روغتیا پالان وروزل شي او سنبال کړي په 50 کالو کې. که په بشپړ ډول درک شي، زمنګ د ټولې لویدیځې نیمې کورې د میلیونو خلکو په ژوند کې به ډېر فرق راولي. د سیاسي پناه غوښتونکو په باره کې د چلی د مشرانو لپاره خپل استاینه هم څرګند کړه چې په دې کې تقریبا 500,000 د وینزولا د سیاسي پناه غوښتونکو او د مهاجرو او د یو سلو 8000 هیتانو کوربتوب کوي. د ګډ ارزښتونو او ګټو په نظر کې نیولو سره امریکا د راتلونکو کلونو لپاره د چلی سره خپل همکاري او انډیوالۍ ته سترګې په لار ده. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.